درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مودي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. پایلم لا خبرونو کوو. دا جرمنی د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان او سوریې لپاره د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرننت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به په جرمني کې پاتې نه شي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي. دا خبر پښتونخوا په واڼه ښار کې د سړک د غاړې بمي چاودنې د چارواکو په وینا دوه پولیس وژلي او څوار لسنه نورې ټپیان کړي چې اکثره یې لارویان وو. دا چاودنه د چهار شنبه په ورځ وشوه. د سیمه ییزو پولیسو د مشر په وینا بم هغه مهال وچاودید کله چې د پولیسو موټر په غزمې روان وو. په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستاني امنیتي ځواکونه یې وژلي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د باجوړ په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیسي چیرې چې قومي مشران هڅه کوي د نښتو مخه ونیسي. که څه هم په واڼه کې د شوې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چان نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د ډیرو دا ډول بریدونو په غاړه اخیستې وه. دا طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 133 میلیون ډالر په ارزښت د سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا تړون به د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې اړیکې پراخه کړي. د یوې اعلامیې له مخې د تاتارستان مرستیال لومړی وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیرویچ چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی وو، طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په 16 پرانیستل کیږي برخه واخلي. روسیا لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړې او تاتارستان د روسیې یو جمهوریت دی. اخو د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تاګلارې سلاکار نن وویل چې د روسیا او امریکا د ولسمشانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشریز ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده او ولسمشان پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. د اوشاکوف تر څرګندونو یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ده ځانګړي استازي سټیفن کاو او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او زر بخپل ولسمشر پوتین سره وګوري. د هند اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنگلاديش سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي. دې اقدام د دې ایالت مسلمان اقلیت ترمنځ اندېښنه راپارولی. د اسام شاوخوا 1.5 میلیونه نفوس له 15 سلنې څخه ډیر بنګالي ژبې مسلمانان دي. ډیر اندېښنه لري چې دا پریکړه به د تاوتریخوالي زیاتوالی او د دې سبب شي چې دغلته مسلمانان پناه شي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي. آزادی پڅپوکی د دیونی خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. داونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویرې لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیکه توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کي څه خپاره نه کي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمېر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوش شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسوري ته اړ شوي دي، ځکه که دا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي، ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللی، همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیرمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیرمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟ ډېره زیاته مننه. زه
خپل ورته درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې واجې هغه څه خبريږي چې واکمن غواړي، د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبرېږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی، نو د هغوی د سیمې د اوسنۍ واکمنو یو ډول سرتیری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لري نه کی او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دای ورته هغه شرایط وایي، محدودیتونه وایي چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه و چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو نیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغه په ژورنالیزم کې کار کوي ډیر خوشونهونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغل زرمله ما چې تاسو ویل لږ تر لږه په تیرې وونه کې دا ریپورتونه خبرو شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام. تازه دغه د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په وروستیو درې اونیو کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان نیولی دي، خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزاد رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزاد رسنۍ ووسی. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزاد رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه دي؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پامدی منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چیرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکو د حق د ویلو نه ډاریږي یا د اختیار د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا دي د آزاد رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي ک یو څوک یو رسنۍ رامنځته کی، هغه ک ټلویزیون وی، ک رادیو وی، یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وی او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشراتي باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن غټی دی چې کچیرته د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بے پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په غټه باندې دی چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او لدوی وو پوښتتي چې په څلیروي ساتونکو کې لکتر لگا د لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کوم قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي؟ زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او د دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګان واخلي او وایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودریدل وی. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفی باپو سو. مونته خبره ده چې د آزاد رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. کچیرته د وطن د ګټو پرانا کی وی، د ملی ګټو پرانا کی وی، نو په کار دا ده چې امغه چوکاټ کې ازادي ورکول شي. او کچیرته د وی ډلې د یو ګوند د وی ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفاده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پر لپسې ډول خبري اعلان تهدیدي هم دا وزم کوم خبري کو او ډیر څه وایو. نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي، ایا دا خپل واکیده مون خو چاته کنزلی نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح وکړي د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنۍ فعالیت سره ډول دی او د ایډیالوژي یا د ایوی ډلې د ایډیالوژي د پلوي یا د هغه په خوخه نشرات سره ډول دی.
خغل زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې دی هیڅ هواد اغه چارواکی یا واکمنچی دی هغه هتا کډیر دی او شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر خیګن راشي، بیا هم لرسنوي سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا اغه اداري چې دی خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوی نه یغوی، خو بیا ډیر ستونزل لري لرسنوي سره، ځکه دی رسنوي کار لکه تاسو چورته اشاره وکړه لاغه شیان سره دی چې اغه دی وطن په ګټي او دی خلکو په ګټي، او کې دی چې چارواکی چې کومه ګټه تعریفي یا دی خپل واک دوام تعریفي او اغه څه چې ژورنالیستان ورته دی خلکو دی ګټو سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو په خپله افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونیم وي، ستونزې وي، مشکلات هم وتر یو هده پوري دی. هغه وخت د مقایسه باندې دی یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او دی یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي، څه توپیر لري؟ هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسې نه لري.
ډیره مننه، زه غواړم ستاسې پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپل تجربه او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنی خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم داویزه کوم درې مدرجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډیر مطالعه او زده کړې نه ورسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم جرنالیست وسیږي دا د هغه مسؤلیت ده چې دا باغ جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړ به ترپی نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې جورنالیست به د واکمنو طرف کوي، جورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغې د ارزښتونو په رڼا کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیره شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت و، امنیتي پیښې وې، جورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل. مګر یو چوکاټ موجود و، د رسنیو قانون موجود و، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود و، د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات و مونیت موجود و، الته فرعي قوانین طرز عملونه موجود و، او د هغې په رڼا کې دا ټول پروسیجر مخې ته تلله. د بیلګې په توګه که چیرته یوه رسنیزه تخطي رامنځته کیدله، د میا امنیت کارمندان نه تلل، هغه ژورنالیست ته په خیا او لاسونه نه تړل، او امنیت ته نه راوړلو، هغوی د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وي دغه نتیجه په لاس باندې ورتل، لو که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ور سره شوی وي. مګر دا خبره اوس بيخي برعکس ده. د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څوک ریوان کې نيسي ورته وي تا تخطی کړي. بحث دلته د قوانینو خلا ده. سعیده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیقو، مګر دا یو شعار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دی چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تخطیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله دا ده چې کدوې دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. مونته د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو، هغه مهال په وطن کې زورواکي و، او دا زورواکي د جنگ لامل و. نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول، مګر کله به چې د ژورنالیستانو تل درنه شو، بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي. مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر دا دی، لوی ستر توپیر دا دی، او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي. اوس ځکه دا نظام دی، او نظام باید ټولو خلکو ته ځواب ووي، او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې ده، او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت له تاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره بحثونه او خبرې کړي دي. دا سی ساده تعریف که تاسو راته وکي، یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادي او د رسنیو ازادي ته ژمن یو. ظاهرا څو آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري، دا څومره توپیر لدی؟ طالبان ازادي رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ و بخی د تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون هم چالان کوي او باید
وسم شو. سلامونه
تاسو ته زرمر صاحب،
په بخنه چې زول نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چوس ډېر بس پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم څه پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل کېږي او خبریالان رسنۍ نشي کولای چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډیر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي، او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعات ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپرې شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی کنه. تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته او ځمانتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه هغه مهم سریک هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي کنه. مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد، یعنی وکه د واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده، او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت لپاره په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي کنه. مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې، هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي، هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست، د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنۍ سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځینې کلمات چې دوته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه. دغه موضوعات دوته هغه سری فرقې دي، او دغه سرو فرقونه خبریالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات پکله راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل دغه ځکه دی چې ما په باور
اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټول ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کیږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته نیو پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزونه. خو تاسو حتمن معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوخ نه دي او سری کرخی دی ورته، کوم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي او کنه دای واضح دي خبري اعلان خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوه د خبري اعلان هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري.
سره کر خو ډیر معلوم دی هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټول رسنه یو تاسو ولای چې د روسي ول چې دا مکتوب منګه نه تاسو ولای او ځنه موارد یو رقم ورته کوله چې دغه مسله ترمیم کی خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شي وو. دغه سره کر ته ډیر معلوم دی او په شفافي ډول طالبانو یو پالیسی دا ده چې ډیر موضوعات په شفافي ډول وایي او په ټول ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتس اپ ګروپونه لري او معمولا د استخبارات د ادارې مسول یا د امر بالمعروف د ادارې مسول یا د اطلاعاتو د کلتور مشت د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبرالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفافي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد امر غت په شفافي ډول ویل کیږي. یو څه کړه ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنه هیڅ نشي ویلای او خبرم پرولای نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي دي پاکله خبر د خبرونو خبرول نارسو نه ده. مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله د پولیس سیاست پاکله یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خبرېدل ناممکن دی او دا فکر خېلی ټول تا ورده ده چې د طالبانو سره خو فکر خېلی او رفنه نشي کولای دغه موضوعات ته توجه که خبر شده جو که یا محتوا تولید که پا مجموع که طول محتوا اگر دوی تو میکانیزم لری ده محتوا ده کنترول لپاره یا منیتور لپاره یا قوی تیم جو کرده چه اگر ده امنیت و ده استخبارات لخوا طول رسانه پراون این منیتور دیگی او کلا چه یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکي مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکړول یا کلمات وکړول دا کلمات مسند دي دا غت پراونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات تراشه مستقیم ورته زنګ وی. دا یو ډول کنسول نه، دویم ډول کنسول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي هر اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخ پراوي او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لسته راوړنې نه دي طالبانو هغه ټول نشنی چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا والی د فلانه کس سره ولیدل دغه موضوعات پاکله خبرې وکړې پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه اگر تشریفاتی موضوعات رسانه مجبوره کهی چه اگر خفارد بیا ده ده ترسنگ طالبان زانت درهم دول کنسول ده دوی اگر خپل نراتیف ده دوی زانت نراتیفونه لری او در طول نراتیف ده رسانه لاره دوی آتسا کهی چه رقم ده لاره نه آمه افکار کنسول چیزه که چه دوی دیر مشخص نراتیف لری. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفی پوینټونه دوی اخلي او هغه پکله مثلا یو رقم نراتیو جوړی چې په خوا اقتصاد او مثلا ټول چارواکي مفسدین او یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بلل دغه کار کړه او دغه کار کړه او دغه یو رقم اڅه کې چې د ولس کرکه او پاروي کنه د پخوانی چارواکو په وړاندې دغه د دوی هغه اومده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي تیرونه دوونه وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړه یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دواونه وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنه ډېر جالب دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان شي په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي یو یا فیصد خبر اعلان او دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي. دلیل دا دی چې دوی امپران د دوی فامیل د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي د لپاره چې دا غوښ ژوند باندې وي دوی د بهر هم ځان سنتوري کوي. دا په دې معنی ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې هر زیات دي او تر دې هر دوی خبرلان غوښی چې ان تر دې چې کوم خبرلان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زر کې پتا او په دې موارد کې ځان سنتوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعاً چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله نا کله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نن په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد ک حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغه د معلوماتو یو په خانه برخه ور سره دا یا وس معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي نور سره زکه چې ویریږي په کور دننه دی خپل اړیکو خپل راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخی ل بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ دی غوی ل خپل ستونزو نم تاسو خبرې یا وامدارنګ دی معلوماتو د رسولو په برخه کې ل کوم خندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وس غنشته دی خلک مونږ په لندو څپو اوري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واکین په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنې دي خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانہ کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړل شي او دغه کم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانی کی کنه خلک به بل اخر نور لارو معلومات ترلاسه کی یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کیدل شي.
لريو په دا چې طالبان پیږي چې په وشتنه پیړې کې دا نڅونه دی او نن کچېره دوی انټرنیټ باندې محدودیت وځه کی نور لارې شته چې مثلا اګه انټرنیټ اون پر کوم چې کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه ګنو لار نام کول شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي په دې دوی څه پیږي او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا لارې کوي دغه د دوی اکثر د روایتونه د سوشل میډیا لارې خبريږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي نو ځکه چې دوی د خپل روایتونه او د عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کوم رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بي او اي یا د دوچ ویلې خبرونه محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنیو پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې لبادا مرغ چې دام کولې چې ډېر بد اغیزه وکړي د رسنوي پر سیستم باندې د په تبیت کې یم په مجموع کې کوم رسنوي چې استابیدی کلمه ورته نه کارو رسنوي چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنوي او ورته نور رسنوي دو باندې ډېر مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندښنې وړ دی ځکه چې یو دیکتاتورشپ کې هغه ودونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنی یو ورنۍ لار چې کولای شي د خلکو ولس یا د ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرنی رسنۍ دي او دې باندې باید ډېر سرمایه‌ګذاري وشي او موږ باید په رښتینې ډول قوي بهرنی رسنۍ ولرو هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو دغه رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري. مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسلې ته اډوکاسي وکړه او د پای مو کچه د خدای په لیدو یو په افغانستان دننه هغه وضعیت دی لبلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرنی رسنۍ لګول کیږي لبل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په لیوالتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري. یو څمیر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره همغږي دي او 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 انتر دې چې اډوکاسي کړي د اتفایي کړي چې دغه رسنۍ ته باید پاملرنه وشي او دغه بودیجه باید بیرته هغه بودیجه باید تنظیم شي دغه د بودیجه کټ یا د بودیجه کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو له بعد امرغه هغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیګه په دې مسله او تر دې مهاله د سټکوم کوم شین چراغ یا هم شین چراغ د دوله خوانه به بدل شوی خو په اروپا کې هغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله لغه خلا دک شي خو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډیر توپیر لري. هغه کومک چې امریکای کولو هغه سازمانتیا اروپایی و دونو سینه لیدل کیگی او دار داخپلا یو 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 لوی ضربه در افغانستان در سنه یو سیستم تا
او متاسفانه دی
دقا آخری تکای میمداره هیله میداده چه دقا رسنه تو بحر که کار کهی او دا یو وزنه لاره در چه در افغانستان دولست آواز نده والو ترسوی دقا تا زنگره تا وجو وشی او دقا لاره یا دقا آواز ادقل آمود.
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغه نوی حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستې خطا کړلې مونږه سره پټونه چې د افغانستان ندرلودل مثلا نیوازي د یو ایس ایډ د مرستو خطا کولو ډېر پراخ اغیز ولرلې ځینې رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنیو پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې لاس ورکړل او خبريالانو ستونزې سرور سره زیات شوې. خغلې زی ارمل ویتا سو فکر باندې بحث موکه ک تاسو دی او باید سه خبرو کوم تفسیر لري هغه بم درنه واورو دی ما پختنه تاسو نه داده د تاسو په چیر افغان خبري اعلان چې وس بهر تر اغلی دی دلته خو دی کار روزګار او دی ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي شاید خبري علي دی افغانستان لپاره دی روزي غټلو خو وسیله دلته نه خو بیا هم رسنۍ او دی رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان د نن خلکو لپاره؟
او ډیره مننه او ساده ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه زمو ورته خراغلاس وایم څه ستړی مشي ستاسو خبره ډیره مهمه ده. په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غ رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان د پاره نشراتو کې دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور د نن رسیدل منتها د نشتون شتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري سره ول د استاد ورته مخ کې اشاره وکړه. رښتیا هم چې دا ډیر زیات سره شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغه د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګ شوه، کاروپا دا او امریکا دا او کډور نړی دا دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلطه د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او خایلت هم زمونږ خپل تیروتنی وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه گذاری وکړله، مګر لبد مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغه رسنیز مسولیت سم ادا نه کړل شو. هغه د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راوخستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه په وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه تر لاسه کیدل باید بیرته رسنۍ باندې دا سرمایه گزارین شوی وي چې دا رسنۍ غختل شوی وي او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی د ایواز سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکړول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړل. لبد مرغه موږ ګورو چې په دې ورستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې په خواو په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځنې نوي جوړ شول، مګر دی باندې نیوکې دادی زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستي د دوی حرکتونه د ادم لاټړ ور دی او موږ ته نیم لاټړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دی او په هغه باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دی او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغه په دې بنسټونو یازمون په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغه وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر رسولای شي او نه په اقتصادي لحاظ، نه مونږ ته کوم کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 کلاس نیو وکاو نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زده یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څوایم، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای، د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او هغه به ورستر بلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسو د سترو کرخو یادونه وکړه، ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا؟ د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې، یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. اغه م کچیر د پر یو ولایت کې دوه ډیر شریسان وی، نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي، د شاروالۍ په اړه یو خبره وکړي، مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبري ورسره وکړي. یا لکه تر لګه مثال ما دی ژورنالیست نه پوښتنه کوله، اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنه يم توانیدل چې ولایت ته لاړ شم او والی سره دې موضوع په اړه خبري وکم، ان عکس اخیستل ناروا دي. نو دای وسره کرخه ده، یعنی دای یو حد معلوم ده التا چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي، هغه باید هغه بولټن باید شریک شي، د خبرونو په اړه باید هر اورس سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي، باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخي دي، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوی دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغه له دې عمل لګی دي فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندې وساتل شي، یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بک اپ کیدل شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه هغه سرتیری چې دی ودرولی او خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدل شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړی اکس اخلی ویداری تورزی مایک په لاس کې د سکرین تناسته
لکه چې ل زیارمل سبس سره د موګه اړیکا پرې شو د سنز موګه غلا ازادي راډیو نه اوري دی ازادي په چپو کې پروګرام دی او موږ په کې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته به راشو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هیڅ شک نشته دی. ښه زیارمل صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا وه چې دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې زی تصویر اخلي سکرین ته کینی او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي کاغه په ټولنیزو رسنیو کې دی که په یو ټلویزیون کې دی که په یو راډیو کې دی دا خلک د ملاتړ وړ دي د ستاینې وړ دي او واقعا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنی نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکو نه فکو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلات ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپل ګټو لپاره او د وطن د ګټو لپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو تلاش رسي ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خبريږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي کله سلن لن جوابونه راکې. لومړی خو تاسو څه تبصره لري په ځنګړي توګه له هیواد نه بهر؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبریال په توګه کدا سازمانونه نه وي خای دي افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډیر کم خلک خبر شوی وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه کنور سنې له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډیر کله د دوی معلومات د سبب شوی دي چې په واکمنو فشار راشي او کنور سنې کیږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کیدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپلې کمیل ټولنې چې دي هغوی چې په فردي توګه کار کوي چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي؟ په دې اړه کلن راته ووایي بیا یوه بله پوښتنه ورپسې لرم.
زه اول فکر کوم چې زه په نشم کولی د ټولو ټولنو په استازیتوب په غوړې وکړم. کومه ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او همکاري لرو زه بل څو ټکو ته اشاره وکړم چې ژورنال صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وو اوس بهر کې کار کوي دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله لرو چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او تیرو دریو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا فتح شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي کمه فتح شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرالانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یو د فرانسا خبرالانو سره مرسته کوي دا رسف لارې خبرانانو کیسونه بررسي کېږي. دغه پروسه یو رقم د سیاسي فشار لاندې راغلې متاسفانه. په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډیر قوی دی، ډیر قوی دی. روزو دغه سازمانونو ارته سازمانونو خو مسؤلیت اډوکاسي ده، کاغار سفر کا نت ده کا مثلا نیوز ده، دغه سازمانونو چې دغه دګر کې کار کوي دوی واده کول شي اډوکاسي وکړي، لکه څنګه چې موږ د یو کوچنی سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره اډوکاسي کوي، دوی مسؤلیت موږ ده. د فکر کوم کار څو خپل مسؤلیت سم ادا کی هغه ځکه کول شي، مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ دا اول نمو زمونه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کړو او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړو، تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمون کار زمونه کړی و تر ننه پورې هغه خپل زمونه ته زمان پاتې شوی او دغه کار کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ پس دنو موارد کې مثلا دوس ارقام ډېر دقیق نه شو ویلای، ځکه چې د پیغام پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. په خو دغه ټولنو باندې نیوکه زیات وي او دغه د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوی، موږ ډېر راته کو چې دغه بې اعتمادۍ فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم د زنشن کولای په دغه دلایلو باندې وغایږم. خو دغه بې اعتمادۍ د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کیږي هغه څوک نه ګوري. همداوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه دوه سوه خبریالانو سره تخنیکي او بلې مرسته کوو. دوه سوه خبریالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا شل خبریالان ما ټاکلي او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي، موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید کې ورسره همکاري کوو. او دوه سوه خبریالان ته موږ د کیپسټی بلډنګ په برخه کې یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کیږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کیږي. موږ ډیټابیس لرو، ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. منګ بیا دغه مستنداتو پاسه ځکه چې هغه ډیر به یو طویل پروسه وخت نیسي، منګ یو د اعلامیا چې هغه مهم ټکی دی هغه به رسنۍ سره شریکو شتا سو هر وخت منګ اعلامیا ترلاسه کوي. خو دغه پیښه ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسي او د افغانستان د وضعیت په اړه ورسره وکړي په ټول مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. بلې لزاده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي او تر څنګ موږ په تیرو دریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنۍ سیستم یو لوی مشکل په خوا دا و چې علمي څېړنې نه وي شوې او علمي څېړنو خواله دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیانې جوړیږي، د طرزالعملونه جوړیږي، قوانین جوړیږي او دا ډیر نسته کوي کوم کسان چې پالیسی میکران دي چې دغه پاساس بیا راځي پالیسیان جوړوي. کنه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلابیلو برخو کې، یو مثال به مخې تاسو ته وایم. او دغه موندنو پاساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایو چې مثلا نو نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مثلا ما تاسو ولې وویل افو سانسوریز د ریسرچ دوه نورې مهمه موندنې دادی چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبریالان منتل هیلت ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته کڅام دوی له بهر کار کوي، د اگزایل کار کوي، خو بیا دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي ترڅو دوی ځان مسؤل وي او دوی د کورنۍ غړي مسؤل وي په افغانستان کې، دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي ځکه چې اوس 15 رسنۍ موږ په ځای کې لرو او شاوخوا د 500 تر 1000 خبریالان په دغه رسنۍ کې کار کوي. د دوی د ظرفیت لوړول یو وړتیا ده. دوی باید په سایبر سکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انکاران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم هغه که ورته بودیجه ولري دغه موندنو په اساس به پالیسیانې جوړېږي. دغه موندنو په اساس به دوی او سمه ټولنه وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه به د خبرالانو د کپسټبلن په برخه کې وکړول شي. دا یو ځای څو نمونې چې ما یاد کړی دا په دې معنی ده چې من کچېره کار وشي او سم کار وشي اداقل د دغه ستونزو یو برخه ده کولای شي که ډېر اغېزه ونه کړي
مننه عبید صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاصو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګوالي موثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدلی شي چې په یو جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې دی یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله دغه غږ سره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولای شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبید صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او لا زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخانه خبریال دی او لام په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي. مننه کوم. تر بیا ښې چارې. خدای مو
کلم کلم خود اللہ کا دل سنگینی سو قلم قلم تر خوب کوي جو ستم دلدار تر خوب کوي جو ستم زمیر گھر زم زمیر سرگی پنم وسط زمیر گھر زم زمیر سرگی پنم اکڑ کرم دور میں تغم اکڑ کرم دور میں تغم ترسو با